د سهار 8 بجې او له دې سره د ازادي راډیو یو ساعته خبرونه پیل شوه چې زیاته برخه یې د ازادي په سپو کې ونیس پروګرام ته بیل سوې ده. د پروګرام ترڅنګ ځینې راپورونه هم لرو. د راپورونو تر معرفي مخکې خبرونه. د سولې عالي شورا د مشر او پخواني جمهور رئیس برهان الدین رباني مړی نن په کابل کې خاورو ته سپارل کیږي. امریکا حقانی شبکه پر کابل ښار د تیر اونۍ په بریدونو کې په لاس لرلو تورنه کړه. د امریکا او څو لویدیځو هیوادونو هیاتونه پرون هغه وخت چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په خپله وینا کې پر امریکا لویدیځ انتقادونه وکړل، د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ له غونډې ووتل. بشپړ خبرونه اوري. د سولې عالي شورا د مشر او پخواني جمهور رئیس برهان الدین رباني مړی نن په کابل کې خاورو ته سپارل کیږي. شغل رباني د سه شنبه پر ورځ د یو کس له لوري چې ځان یې د وسلوالو طالبانو د سولې استازي معرفي کړی وو، په یو ځنوژن کې برید کې ووژل سو. ځنوژن کې چاودیدونکي مواد په خپل لنګوټه کې ځای پر ځای کړی وو. د فرانسې خبری اژانس وایي شایي 3000 پولیس به د جنازې د مراسمو لپاره په عالي احضاراتو کې وي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستی زمین البحر مایک مولن ویل پر رباني بریده او د امریکا پر سفارت روسي وسلواله حمله د طالبانو په بریدونو کې بدلون څرګندوي. زموږ له پرمختګونو سره طالبانو هم ځانونه عیار کړي. د پخوا په پرتله دوی د حملو لپاره خپلې هڅې ډېرې سختې کړي. دا به یوه سخت رواني ضربه وي، خو د پوځي وړتیا په برخه کې به لږ اغېز ولري. د شغلي رباني په وژنه کې پاکستان په لاس لرلو تورن شوی دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي چې حقانی شبکه د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې یوه حقیقي څانګه ده او پر کابل د تیر اونۍ په برید کې د دې ډلې ملاتړ کړی دی. امیر البحر مایک مولن په صراحت سره ویل د روانې سپتمبر میاشتې پر 10مه په وردګ کې په یوه لارۍ کې سخته چاودنه چې 15 افغانان یې ووژل او اویا امریکایي سرتیري یې ټپیان کړل، او په کابل کې د امریکا پر سفارت د وژې د 22مې نېټې برید حقانی شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې یا ای په مرسته پلان کړی وو. مولن پر ای ایس ای دا تور پرون د امریکا د سنا د پوځي خدماتو په کمیټه کې د سرګندونو پر مهال ولګاوه او زیاته کړه چې د پاکستاني پوځ د پالیسۍ د پاکستان حیثیت او اعتبار ته سخت زیان اړولی. خو مولن بیا هم ویل چې له پاکستان سره د امریکا همکاري ښه روانه ده. پوځي همکاري بیا زیاته سوې ده. د پولي په اوږدو کې زموږ ترمنځ د معلوماتو تبادله ګړندۍ سوې او د شفافیت راستنېدل ورو دي. د ازادي راډیو ده. راپورونه وایي د پاکستان پوځ پرون یو ځل بیا د افغانستان پر خاوره د توپونو ډزې کړي. د نورستان والی تمیم نورستانی وایي د چرشمې په ماښام د کامدیش ولسوالۍ د ګوردیش پر کلي او شاوخوا سیمو د پاکستان د پوځ لخوا د توپونو دیرش ګولۍ ویشتل سوي. نورستاني ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني پوځیانو خلکو ته ګواښ کړی چې که له خپلو کورونو څخه ونوځي نو دوی به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. د ګوردیش سیمې ته پاکستاني ځواکونه ننوتلي دي. د زلمی په نوم د وطن کورې ویشتلی او نورو خلکو ته یې هم خبرداری ورکړی چې باید خپل کورونه او سیمه خالی کړي. د نورستان والی وایي تر اوسه ورته د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه خبر نه دی رسېدلی. هغه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې خپل پوځیان پر افغانستان له بریدونو منع کړي. د یادونه وړ ده چې تر دې وړاندې هم د پاکستاني پوځیانو لخوا د کونړ، نورستان او ننګرهار پر سرحدي ولسوالیو په سلګونو مرمۍ ویشتل سوي چې له امله یې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې تېرې اونۍ په کندهار شهر او ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو د یو سرګروپ په ګډون 8 تنه وژلي او 10 تنه نور یې ژوندي نیولې دي. د کندهار د امنیت آمر سمونوال شیرشاه یوسفزی یوې غونډې ته وویل چې دغه وسلوال په پنجوایي ولسوالیو کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال وژل سوي او نیول سوي دي. د زیاته کړه چې پولیسو دغه ورځ په روانه اونۍ کې نور 10 وسلوال کسان له وسلو، چاودیدونکو موادو او د مخابرې له اویا دستګاو سره نیولې دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو وروستي خبرونه. د امریکا او څو لویدیځو هیوادونو هیاتونه پرون هغه وخت چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په خپله وینا کې پر امریکا لویدیځ انتقادونه وکړل، د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ له غونډې ووتل. احمدی نژاد د سپتمبر د ولسمې بریدونه هغه مشکوکه پیښه وبلله چې امریکا پر افغانستان او عراق د حملې لپاره د یوې پلمې په توګه ترې کار واخیست.
چه کسانی به بهانه
کوم کسانو چې د سپتمبر د 11مې د مشکوکې پیښې په پلمه او په حقیقت کې پر منځني ختیځ او د هغه د تیلو د ولکې لپاره افغانستان او عراق اشغال کړل، دوی میلیونونه کسان مړه، ټپي او اواره کړل. د ایران ولسمشر چې په خوا یې د اسرائیلو د له منځه تلو غوښتنه کړې وه، په خپله وینا کې په دویمه نړیواله جګړه کې د یهودانو ګڼه وژنه یهودانو ته د جریمې او باج ورکولو لپاره جوړه سوې پلمه وبلله. د احمد نژاد نیم ساعته وینا نیمایي ته رسېدلې وه چې د امریکایي هیات غړي له ځایونو پاسېدل او د څه باندې لسو لویدیځو هیوادونو هیاتونه هم ورپسې له غونډې ووتل. یوه فرانسوي ډیپلومات په لوړ آواز وویل چې دا خبرې د منلو وړ نه دي. سپینې ماڼۍ د ایران د ولسمشر څرګندونې رد کړې او پر تهران یې تور ولګوه چې په شرمونکي ډول له خپلو اتباعو سره ناوړه چلند کوي. د ولسمشر باراک اوباما ویان جی کارني خبرلانه ته وویل، ما دا اټکل کړی و چې د ایران ولسمشر به دا انتخابونه وکړي. په داسې حال کې چې احمد نژاد وینا کوله، د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلۍ بهر له زورو زیات کسان د ایران د حکومت پر ضد د اعتراض لپاره راټول شوي وو. د روسیې او قزاقستان جګپوړي چارواکي وایي چې قزاقستان غواړي د خپل هوایي قلمرو دفاعي سیستم د روسیې په مشرۍ پر ډله ییزه دفاعي شبکه ورګډ کړي. روسي رسنیو د روسیې د وسلوالو ځواکونو د مرستیال لوی درستیز والری ګراسیموف له قوله راپور ورکړی چې وایي مسکو لا د مخه له بیلاروس او ارمنستان سره د هوایي مدافع دوه اړخیز عملیاتي سیستمونه لري او یو بل به په راتلونکي کې له قزاقستان سره ولري. د قزاقستان د دفاع وزارت مرستیال ساکن جاسوزا کوف هم په روسیه کې په خپل سرګندونه کې ویل چې د دې هیواد حکومت لا د مخه له روسیې څخه د هوایي مدافع د عصري سیستم پیرودل پیل کړي او زیاته کړې ده چې دوړ هیوادونه به د خپل هوایي قلمرو دفاع په ګډه کوي. دغه سرګندونه په داسې حال کې کېږي چې د روسیې، قزاقستان، بیلاروس او اوکراین زرګونه سرتیرو د روسیې په جنوب لویدیځ کې په استراخان سیمه کې پراخ پوځي تطبیقات ترسره کړل. د تونس چرواکی وای د لیبیا په خوانی صدر اعظم بغدادي آل محمودی د دې هواد په مرکز تونس کې نیول شوی او په غیر قانوني ډول د دې هواد ته د ننوتلو په جرم په شپږ میاشتې حبس محکوم شوی دی. تونسی چرواکی وای چې آل محمودی د چهارشنبه په ورځ د تونس په جنوب کې د الجزایر سرحد ته نږدې ونیول شو. نوموړي تر تېرې میاشتې د معمر القذافي تر لرې کېدو پورې د لیبیا د صدر اعظم په توګه کار کاوه. د قذافي د استوګنې ځای نه دی معلوم. په همدې حال کې نوې انتخابي شورا ته وفادار ځواکونه لا هم په بني ولید او شارونو کې چې د قذافي کلک سنگرونه بلل کیږي له مقاومت سره مخامخ دي. په پام کې د فلسطین نن د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژندلو لپاره ملګرو ملتونو ته خپل غوښتنلیک وړاندې کړی. تمه کیږي چې د فلسطین ولسمشر محمود عباس به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د وینا پر مهال د ادارې ته د خپل هیواد د غړیتوب غوښتنلیک وړاندې کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به هم د ملګرو ملتونو دې غونډې ته وینا کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري به د فلسطین د رسمیت پیژندنې هر غوښتنه ویټو کړي. شپاړسم پاپ بینیټیکټ د کاتولیکانو د ستر روحاني مشر په توګه خپل پلرنی ټاټوبې جرمني ته خپل لومړنی سفر پیل کړی. پاپ د جرمني پارلمان ته په وینا کې له سیاستوالو وغوښتل چې باید د عدالت په فکر کوي، نه یوازې د قدرت او دا چې د عیسویت اصولو او ارزښتونو ته دی پابند وي. که څم یو شمېر وکیلانو د پاپ وینا تحریم کړه، خو د پارلمان اکثر غړي یې تود هرکلی وکړ. پاپ د یهودانو د ټولنې له مشرانو سره تر کتنې وروسته د کاتولیکانو او یهودانو ترمنځ د نږدې اړیکو د ټینګېدو او د نازیانو په لاس د یهودانو د ګڼې وژنې له درسونو څخه د زده کړې سپارښتنه وکړه. د نړۍ د کاتولیکانو مشر جرمني ته د خپل څلور ورځني سفر په لړ کې په پام کې لري چې د مسلمانانو له مشرانو سره هم وګوري. د پاپ د سفر په وړاندې د اعتراض لپاره پرون په برلین کې څو زره کسان راغونډ شوي وو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مول ازادي رادیو څخه واوریدل. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي چې حقانی شبکه د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې یوه حقیقي څانګه ده او پر کابل د تیر اونۍ په برید کې د دې ډلې ملاتړ کړی دی. امیر البحر مایک مولن د پاکستان د پوځي استخباراتو پر ادارې یا ISI د تور پرون د امریکا د مشرانو جرګې په یو کمیټه کې ولګاوه او په دې توګه یې د واشنگټن او اسلام آباد د ترنګلو اړیکو حساسیت په ډاګه کړ. تفصیل احمد تکل څخه اوري.
ادمیرال مایک مولن چې دنده یې د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز په توګه د روانې میاشتې په وروستیو کې ختمیږي، په واضحو الفاظو پر ISI تور ولګاوه چې د حقانی شبکې ملاتړ کوي. د په ډاګه کړه چې د روانې سپتمبر میاشتې په لسمه په وردګو ولایت کې په یوه لارۍ کې سخته چاودنه چې 15 افغانان یې ووژل او 7 امریکایي سرتیري یې ټپیان کړل او په کابل کې د امریکا پر سفارت د تیرې اونۍ برید حقانی ډلې د ISI په مرسته پلان کړی وو.
The Haqqani network for one acts as a veritable arm
اصلی خبر دا ده چې حقانی شبکه په حقیقت کې د ISI د یوې څانګې په توګه عمل کوي. د حقانی فعالانو د ISI په ملاتړ په وردګو ولایت کې په یوه لارۍ کې بمی چاودنه او په کابل کې زموږ پر سفارت حمله پلان او عملي کړې ده. ادمیرال مایک مولن وویل د پاکستانی پوځ د پالیسۍ د پاکستان حیثیت او اعتبار ته سخت زیان اړولی.
In choosing to use violent extremism as an instrument of
the policy de yewe wasile patoga la tawtrikhwali aw ifratiyat sakha de istifade pa intikhab sara de pakistan hukumat aw pa khas dawal pauz aw ISI na yawaz al america sara strategic sharakat balki pa sima ke de yewe mashru simayiz nufuz larun ki aw de yewe muhtaram hewat patoga de pakistan chansuna ham la khatar sara mukhamakh kawi
regional influence
مولن پاکستان ته خبرداري ورکړ چې یوازې او یوازې لدې پالیسۍ څخه د لاسخېستو په صورت کې مثبت راتلونکي لرلای شي.
They may believe that by using these proxies they are hedging their bets or redressing.
دوی هي فکر کوي چې د دې پردیو جنگیالیو په کارولو سره به خپل راتلونکي ګټي یقیني کړي او یا هغه څه ته بنوي بڼه ورکړي چې د دوی په نظر په سیمه ییزه سیالۍ کې د انډول نشټوالی دی. خو په حقیقت کې دوی د لوبه لاله پخوا بایللې. دوی د تاوتریخوالي په صادرولو سره خپل کورنۍ امنیت او په سیمه کې خپل دریز لمینځ وړی، خپل نړیوال اعتبار یې زیانمن کړی او خپل اقتصادي هوساینه یې له ګواښ سره مخامخ کړي. خو یوازې له دې پالیسۍ سره مخخه یوې مثبتې راتلونکي ته د پاکستان لاره پرانیستی شي. په دې وروستیو کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن، د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA مشر دیوید پیترایوس او د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن درې واړو له خپلو پاکستاني سیالانو سره کتنې کړي او له اسلام آباد څخه یې غوښتنه کړې چې د حقانی شبکې پر ضد اقدامات وکړي. ادمیرال مایک مولن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو په کمیټه کې په خپلو وروستیو څرګندونو کې د افغانستان په حکومت کې د فساد یادونه هم وکړه. ویل که د پراخ او سیستماتیک فساد مخه ونیول شي او موږ هم د خپلو سرتیرو شمیر په چټکۍ سره راکم کړو، نو زه باور لرم چې په افغانستان کې به داسې یو حکومت حاکم وي چې افغانان به اعتماد نه پرې لري. د زیاته کړه ښه حالت به یې ښایي دا وي چې دننه په افغانستان کې به سیمه ییز کړکیچونه رامنځته شي او بد حالت یې دا کیدای شي چې حکومت به سقوط وکړي او کورنۍ جګړه به ونښلي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې په نیویارک کې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په حاشیه کې د وریښمو د نوې لارې په نوم یوه غونډه جوړه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جران موسازی ازادي راډیو ته په مرکه کې ویل په غونډه کې د افغانستان د ګاونډیانو او د سیمې او د امریکا او جرمني په ګډون د نړۍ د 28 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او جګپړو چارواکو ګډون کړی و. موسازی زیاته کړه چې په غونډه کې د افغانستان او امریکا لخوا د وریښمو د نوې لارې د طرحې په اړه خبرې اترې وسوې. د موسازی په وینا د وریښمو د نوې لارې د طرحې هدف د افغانستان او سیمې په کچه د اقتصادي او تجارتي اړیکو لا ټینګول او پیاوړي کولو. د دې غونډې او د وریښمو د نوې لارې د طرحې د جزئیاتو په اړه د نورو معلوماتو لپاره احمد تکل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لویان جانان موسازی سره مرکه کړی ده.
په دې طرحه کې کومې وړې پروژې په مشخص ډول شامل دي چې په غو برخو کې به فعالیت کیږي او کار به کیږي؟
په دې طرحه کې یو شمېر ډېرې هغه پروژې چې اوس اجرا په حالت کې دي هغه شامل دي او یو شمېر داسې پروژې دي چې هغه نوي په نظر کې نیول شوي. د موجوده طرحو په چوکاټ کې د مثال په ډول باندې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګاز د انتقال پروژه یا ساتي ده. همدارنګه قرغیزستان، تاجکستان، پاکستان او افغانستان ته د برق انتقال پروژه ده او په نوو پروژو کې چې په نظر کې نیول شوی دی یو څه کار هم په افغانستان کې کړی دی. د ګاونډیو هیوادونو سره هغه د اورګاډي د شبکو رامنځته کول دي چې د غوډ لارې افغانستان د سیمې د ټولو هیوادونو سره وصل شي. د سیمه ییزو سړکونو شبکو پروژې دي او همدارنګه په سرحدي او ګمرکي چارو کې د اصلاحاتو راوستل د ټولو هیوادونو په سطح باندې منځته کې په افغانستان کې یو موږ بیا هم یله منیو چې راتلونکو میاشتو او کلونو کې دغه پروژه په تدریجي شکل باندې د سیمې د هیوادونو او د نړۍ د هیوادونو په مرسته باندې عملي.
ما ته داسې ښکاره شوه چې دغه پروژې یو څه لږ ډېر له پخوانه هم وې او طرحې موجودې وې، نو د وریښمو د نوې لارې اجلاس به په دې باندې له سره غور کوي او دا به له سره سمون ورکوي د دې چارو ته؟
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په افغانستان کې اوس موږ خپلې هڅې په دې باندې متمرکز کړي دي چې څنګه کولای شو د تیرو لسو کلونو لاسته راوړنې لاپس په افغانستان کې مطمئنې کړو دا یې ټینګ وکولای شو دغه د انتقال د پروسې په جریان کې چې څو میاشتې مخکې پیل شوې ده او د 2014 کال تر پایه پورې دا پای ته رسېږي تکمیلېږي موږ د افغانستان د تلپاتې اقتصادي ودې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات هغه پایې چې رامنځته شوي دي هغه تهداف چې رامنځته شوی ده هغه ټینګ په دې کې اقتصادي وده یوه ډېره اساسي برخه لري او دغه د ورېښمو د نوې لارې طرحه د دغه لیدلوري یا د دغه نظر یوه اساسي برخه ده د افغانستان او سیمې د اقتصادي پرمختګ لپاره نه یوازې معقولې طرحې دي بلکې پروژې دي بلکې ضروري پروژې دي هغه سره یوځای شوي دي موږ کوشش کوو چې دې طرحې دپاره د سیمې د هېوادونو د نړۍ د نورو هېوادونو په مرسته باندې هغه لازم ملاتړ او حمایت رامنځته کړو او د دې پرڅنګ هغه لازم سرمایه ګذاري او پانګه شونه شي د طرحې تطبیق لپاره اړینه ده هغه هم عملي کړو
د دې طرحې او د دې طرحې د پروژو د امنیت په اړه هم خبرې وشوې
البته امنیت نه یوازې د یو بلکې د اساسي اسیا په اساس صورت باندې طرحه شي او په دې شو لکه څنګه چې تاسو ته ټول اوریدونکو ته ښکاره ده د افغانستان دولت په بېلابېلو سطحو کې هڅه کوي کوشش کوي چې بهرنیو پانګه شونو د جلب لپاره او د اقتصادي مجره پروژو او نوو پروژو د تطبیق لپاره هغه لازم امنیتي فضا رامنځته کړي د انتقال پروسه په افغانستان کې روانه ده همداراز په راتلونکو څو میاشتو کې یو شمېر ډېرې مهمې غونډې دایریږي د سیمې په کچه باندې او د نړۍ په کچه باندې په هغه کې د امنیت مسایل یو اساسي ټکی دی په دې غونډو کې چې البته د استانبول کانفرنس کې شامل دي د نړیوال دوهم باندې استانبول کې د دایریږي د استانبول په بلمستیا او د سیمې وزن په بده کې ګډون کوي د افغانستان استانبول باندې د بون کانفرنس سره وانه د سپتمبر په میاشت کې چې د نوې نجات کې وزنو ورتاځي ګډون کوي د افغانستان سره او راتلونکي کال د مې په میاشت کې د ناتو د بهرنی کار وزیرانو کانفرنس په شیکاګو کې روان دي چې شالته به هم په افغانستان کې د امنیت په څنډول د سبب د لاسنګولو مسله بحثونه یو اساسي ټکی دی
په دې برخه کې د پاکستان له همکارۍ نه تاسو څومره ډاډه یې
موږ یې له باندې چې وښولای شو د خپل ډیپلوماټیکو او د خپل نورو هڅو د لارې نه سیاسي موجوده رقابتونه امنیتي موجوده رقابتونه هغه درزونه او تشنجونه چې په سیمه کې په خشبه باندې پاسونه موجود دي قرار قرار لمنځه یوسو او ځای باندې ګډ اقتصادي منافع رامنځته کړو ترڅو دیوادونه د دغو ګډو اقتصادي منافعو د ساتلو لپاره د رقابت نه لاس واخلي او د سیمې د امنیت د سولې او ثبات لپاره کار وکړي البته پاکستان د ورېښمو د نوې لارې په طرحه کې یو اساسي رول لري ځکه چې پاکستان د افغانستان تر ټولو لوی ګاونډی هېواد ده د سیمې په کچه باندې د سیمه ییزو اقتصادي پروژو د رامنځته کولو لپاره نو کله مې چې تاسو د نوې لارې طرحه هم وکولای شي د سیمې په کچه باندې تروریزم سره د مبارزې په لاره کې د امنیت په اړه فکر وکړي د اقتصادي پرمختګ په لاره کې د دواړو هېوادونو لپاره یو مثبت طرحه وکولای شي چې دواړو هېوادونو په ګټه باندې دغه طرحه ورته سره عملي کړي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسزای و چې د احمد تکل پښتنې ځواب ولې په پاتې شوبو کې د ازادۍ په سپو کې ونیس پروګرام دغه پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی او سیلنډیز او تکرار خبریږي
د ازادۍ په سپو کې
در امواج آزادی
درنو اوریدونکو السلام علیکم په افغانستان کې د ملي وحدت او واقعي سولې د ټینګښت او پیاوړتیا په هیله د خبرونه پیل شو زه جان اقالو کوزیا او ظریف نظر تاسو کور به یو دوستانو زیاس میر کارپوغان په دې باور دي چې د 19مې پیړۍ د سترې لوبي او بیا وروسته د 20مې پیړۍ په نیمایي او په خاص ډول وروسته او دریو لسیزو کې د سیاسي لوبو او کشمکشونو ډګر افغانستان او د دغو سیاسي لوبو لوبغاړي سیمهیز او نړیوال طاقتونه دي خو د مصیبتونو اصلي قربانیان افغانان دي لوبغاړو د خپل هدفونو په مقصد د افغانستان بې وزله ولس کله د دین او مذهب او کله د دیموکراسي او ازادۍ په نامه یو بل تماشا کړي او په هر ممکن فرصت کې د خپل هیوادونو ملي ګټې په نظر کې نیولې چې دا حالت تر همدې شبي هم دوام لري په افغانستان کې د یو قوي او غښتلي ملي زعامت نشټوالي د خلکو د سواد د کچې ټیټوالی، ملي او عنعنوي دودونو او نورو قومي او سیمه ییزو جوړښتونو د ګاونډیانو او نړیوالو مداخلو ته لار هواره کړې او د افغانستان شخړې ورځ تر بلې د حل پر ځای بحران ته کش کړې ده. په افغانستان کې د نړۍ د سترو طاقتونو په ګډون شاوخوا 30 ملکونه عملي حضور لري، خو تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې په دې هیواد کې په صادقانه ډول یوه واحد ستراتیژي، پالیسي او بالاخره د افغانانو لپاره یو قوي او غښتلی زعامت رامنځته کړي. د پاکستان د بهرني سیاست انتقاد کوونکي په دې باور دي چې پاکستان له خپل تاسیس راهیسې له افغانستان سره په سرحدي کشالۍ کې ښکېل دی او دا چې له خپلې لویدیځې پولې څخه ځان امن او ډاډمن نه بولي او د هند له نفوذ څخه بیره لري، په هیڅ صورت په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو طرفدار نه دی او په افغانستان کې د جګړې دوام بې ثباتي، قومي شخړې او ګډوډ حالت په خپله ګټه بولي. پاکستان چې ځان د روسانو پر ضد د افغانانو د جهاد او مقاومت مخکښ او لارښود بولي، د سترو امتیازاتو په ترلاسه کولو سربیره د سولې په هر عملی او پروګرام کې ګډون خپل حق بولي او داسې ښیي چې د دوی له عملی حضور او سلام مشورو پرته د سولې هیڅ پروګرام او هڅه نتیجه نه ورکوي. د پاکستان قوي متحد د امریکا متحده ایالات چې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 1,00,000 عسکر لري، د مسلې په حساسیت ښه پوهیږي، خو دوی هم د پاکستان همکارۍ ته ځان اړ بولي. له لفظي ګواښونو او تشو باټو پرته د دغه هیواد د استخباراتي کړیو د ورانکاریو او وژنو په مقابل کې عملي اقدام نه دی کړی. له څو کلونو راهیسې افغان حکومت د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د خپلو متحدانو په ملاتړ له وسلوالو طالبانو او په بله ژبه له پاکستان سره د سولې خبرې او د پخلاینې پروګرام پر مخ وړي. افغان حکومت د همدغه مقصد لپاره د سولې عالي شورا جوړه کړه او ښاغلی برهان الدین رباني د دغه شورا مشر وټاکه. زیات شمېر افغانان لومړي سره د شورا په جوړښت او موثریت بې باوره ول او استدلال یې کاوه تر هغې چې په پاکستان باندې عملي او واقعي فشار وانهچول شي او د دغه هیواد استخباراتي سازمان په افغانستان که د سولې او پخلاینې ته غاړه کینګدي د سولې هر ډول هلې ځلې نتیجه نه ورکوي. مونږ ولیدل چې یو دکاندار د طالبانو د ستر او مهم مشر په نامه او جامه کې تر ارګه ورسېد، په میلیونونو ډالر یې ترلاسه کړل، افغانان او نړیوال دوستان یې خیله معرفي کړل، خو استخباراتي کړیو ثابته کړه چې د دوی د موجودیت پرته د سولې هڅې نتیجه نه ورکوي. لکه مودې راهیسې یو بل کس د طالبانو د استازي په څیرې کې د کابل او اسلام آباد ترمن سفرونه وکړل، میلمستیاګانې وخوړلې او بلاخره د سې شنبې په ورځ د کابل د حکومت او نړیوالې ټولنې تر زنې او ګیرې لاندې د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني وواژه. دا چې د ښاغلي رباني په مړینې کې د چا لاس دی او وژنه به د سولې په عملي څه اغېز وکړي، دا به له محترمو میلمنو څخه واورو. د کابل په سټډیو کې محترم میلمانه دي د سولې د عالي شورا غړی ښاغلی قاضی محمد امین وقاد، د مشرانو جرګې لومړی مرستیال ښاغلی محمد عالم عزتیار او د جمهور ریاست د ویان د دفتر مرستیال ښاغلی حامد علمی. دغه راز به د ټلیفون په لیکه د بدلون او امید د ائتلاف مشر ښاغلی ډاکټر عبدالله هم زموږ میلموي.
تشکر شنوندگان نهایت عزیز، مهمانای محترم، السلام علیکم. مهمانای عزیز به استودیو رادیو آزادی خوش آمدید.
بله تشکر نظر صاحب، فکر کوم ملمانه تشریف لري په استودیو کې. یو ځل بیا ستړي مشه محترم ملمانو، قاضی صاحب نه به پیل کو. قاضی صاحب، اول خدا وای چې د فادربانی په ورژن کې د چا ګټه ده، یعنی دا یو پښتنه ده او د دې سولې په عملی به هغه څنګه وي؟ مهرباني صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاس جان خالق او ظریف نظر او آزادی را دو نورو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته سلام او احترام.
وعلیکم السلام.
او بیا د افغانستان د علمی، سیاسي او جهادي رهبر، د سولې د عالي شورا مشر او د هر افغان په وړاندې د احترام او اعتماد وړ شخصیت د شهادت په مناسبت ټولو افغانانو ته په داخل کې او خارج کې وي تسلیت عرض کوم او لوی خدای نه هغه ته د شهادت د مقام قبول غوښتنه کوم. جناب استاد رباني، په یو مختصر کلماتو کې چې زه هم د ده یو څلور کلن شاګرد په حیث د 1940 نه 1950 کاله پورې کابل پوهنتون کې هماغه وخت نه دغه سفر پیل کړی دی چې 1940 کاله کېږي. دا علمي شخصیتو، جهادي رهبرو، عالمو، حلیمو او د حکمت خاوندو او ډیر عمر 40 کاله د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خدمات وکول. او په دې وروستو کې د عمر وروستی ارمان او هیله دا وه چې د سولې د جریان پروسه پر مخ بوځي. دا یوه ملي او بین المللي پروسه ده او د افغانانو او د هغوی د دوستانو ضرورت دی. او د همدې پروسې پر مخ بیولو کې ډیر قدمونه واغوستل او ډیرې کامیابۍ هم ترلاسه کړلې او ډیر حمایت یې ترلاسه کړ او بالاخره د همدې پروسې د پر مخ بیولو ښکار شو او په شهادت ورسېد. د نه یوازې استاد ربانی بلکې ټول هغه شخصیتونه چې افغانستان کې په دغسې مرموزو شکارو باندې هغوی په شهادت رسیږي دی کې د هیچا خیر نشته مګر د هغه چا چې هغوی د انسانیت دشمنان وي د سیمې د امنیت ثبات او اقتصادي پرمختګ دشمنان وي او دلته د نړیوالې ټولنې تل پاتې کېدلو او د ډېرو سختو عوارضو او زیانونو د تحمل غوښتونکي وي دغسې خلک به وي چې د استاد رباني او دغسې ورته شخصیتونو په شهادت کې یا د هغوی په مړینه کې دوی خیر وي د دوی کې هېڅ خیر نشته او د یو انسان په شهادت رسول من بشریت ته صدمه ده نو من فکر کوم چې دغسې خلک دا کار کوي بل مستقبل باندې هم لوبه کوي او د منطقي او سیمې په مستقبل هم کوي او د نړیوالې ټولنې په مستقبل هم کوي.
قاضي صاحب تاسو هم اوریدلی دي باندې دغه ټولو معتبرو ورځپاڼو په دې ارتباط باندې مقالې لیکلي دي مختلف نظریات ورکړې دي خو دلته د فارن پالیسي په نامه باندې یو خبرونه ده چې د ډیرو په نظر باندې معتبره خبرونه ده او د امریکا د حکومت کله نظریات او دا شیان هم څرګندوي او تحلیل ډیر کله کله عمیق وي. په دې یوه برخه کې دلته وایي چې په شخصي خبرو کې او د پاکستان سیاسي او پوځي کسانو دا ویل دي چې چون امریکایانو اسلام آباد د خبرو د میز نه لري که د سولې د خبرو نه مقصد دی نو په دې خاطر باندې وي دوی داسې ښودلې ده چې موږ به دا په افغانستان کې د سولې هر ډول پروګرام او هڅه ناکامه کړو نو تاسو فکر نه کوئ چې داسې یعنی یو عادي طالب خدا کار نشي کولی چې طالب دې راپورته شي د جنوب نه د افغانستان او بیا دې را روان شي او یو پیسه دې ټیټه یو دې جګه یو بیا د لونګۍ په سري هغه درې شي داسې یو لویه دسیسه چې یو مهم شخص د دومره امنیتي کړیو نه هم تیر شي او بالاخره ځان داسې مرحلې ته ورسوي چې هغه دې د سولې د عالي شورا رئیس هم د منځه ویسي یا د نور شخصیتونه یعنې فکر نه کوئ چې دا داسې ساده خبره نه ده د یو عادي طالب په وس کې دا کار نه دی صاحب
بالکل منګه هم په دې جهادي جریان کې او ټولنیزو مسلو کې او دارنګ په استخباراتي او اداري چلن کې نوګده تجربه را سره شته دی او دا مسایل پیژنو دا عادي کار کوم کار طالب په نوم کېږي دا عادي کار نه دی دا کوم کار او پروسه چې د مخالف مسله مخالفینو په نوم کېږي دا د دوی په ظرفیت کې کار نه دی دا د ظرفیت نه لوړ دی هغه اعلامیه چې د واړه اختر په نامه باندې خپره شوه هغه د دوی د ظرفیت نه لوړه وه حتی هغې د لوستلو توان شاهدونه لري نو دا کارونه په هر صورت باندې دلته په اپریل میاشت کې د پاکستان صدر اعظم د لوی دریستیز اشفاق یعنی او د ایسای د مشر وزیر خارجه سره راغلل او خپل موقف اعلان کړي د پاکستان د لوري نه زه د سولې د پروسې په راز کې ما د نظامي او ملکي اول لاس خلکو په ملګرتیا او بیا محترم حامد کرزی د استاد رباني او د ملکي او نظامي مسؤولینو په اشتراک سفر وکړ پاکستان ته او دا مسله هلته مې اعلان شوه نو چې کله پاکستان ابتکار داسې غوښي چې موږ د صدر اعظم په سطح او د لوی دریستیزو د وزیر خارجه او ایسای د مسؤول په سطح باندې پروسې جریان پر مخ بیوو او دې ځانم دولت لاړ شي او دا تعهد ورکړي مبادله کړي او بیا په دې کې د خارجه وزارتونو او د سفیرانو په سطح باندې په دویم لاس نمایندینو په سطح جلسې وشي پاکستان کې وشي دلته وشي چې هغې کې د امریکا نمایندګي وی نو دا پاکستان چا ډلې ته کړی دی چا څنډې ته کړی بل افغانستان کې هر مسؤول شخص د رئیس دولت په شمول د سولې د عالي شورا د مشر په شمول او اهل نظر او د عادي افغانانو په شمول د ټولو نظرداری چې د سولې جریان د پاکستان د همکارۍ نه بغیر وضعیت ته نه رسیږي او د پاکستان د همکارۍ غوښتونکي دی او هر هغه پیچیدګي چې د پاکستان د همکارۍ په لارنې باندې خنډ وي د هغه پیچیدګي کې محسوس شي هغه باید موږ لرې کړو او د هغه موږ اصلاح کړو هغې کې موږ باید اصلاحات راولو او د پاکستان دلچسپي په دې کې راشي نو کله چې مسله په دې حد کې وي چې د دواړو ملکونو اجرایي مسؤولین د سولې د پروسې مسؤلیت اخلي نو موږ پاکستان ډېر ته کړی نه دی اول سفر موږ په جنوري کې 14 جنوري پاکستان ته
بله بله تشکر
او هغلته مو شپږ ملاقاتونه کړي دي او د رئیس دولت په شمول صدر اعظم په شمول نو زموږ اهتمام هم همداسې ښودل شوی دی د دوی اهتمام خو موږ فکر کوو چې د دوی اهتمام همدغسې یو مقدمه وه کوم کار جوړ شو
تشکر
بله خب محترم آقای حامد علمی موقف دولت هم از شما بپرسیم موقف دولت چی است وضعیت امنیتی را که میبینیم از روزی که در 5 ثور از زندان قندهار زندانیا فرار کرد تا امروز تقریبا 6 ماه میشه یا نمیشه تقریبا 15 حادثه بزرگ است تاییت وضعیت امنیتی که خراب شد آل دولت یک موضوع را باید بسیار زیاد جدی بگیره چی در نظر دارین؟
بسم الله الرحمن الرحیم من به اجازه شما اولتر از همه شهادت پروفسور برهان‌الدین ربانی رئیس جمهوری ازبک افغانستان رهبر جهاد و رئیس رویالی صلح را به کافه ملت مسلمان افغانستان تسلیت میگم. وفات استاد شهادت استاد زایی بزرگ است و جبران ناپذیر. بله شما قطع گفتین در چند وقت اخیر سران ما مصفیدان کشور از شخصیت های مشهور کشور هدف قرار گرفتند، خصوصا شهادت استاد که در گفتین یک زایی بزرگ است جبران ناپذیر. طبعا ما مشکلات امنیتی داریم و تلاش ها هم صورت گرفته. البته ده ها حادثه کش شده، ده ها حادثه جلوش گرفته شده، ده ها انتحاری گرفته شده، ولی خب بادم جلوه چونین حادثات گرفتهش کار مشکل است. دولت تا حدی که توان داره، مقامات امنیتی ما، کشفی ما تا حدی که توان دارن اقدامات میکنن، ولی حادثات رخ میده. متاسف هستیم، تلاش ها جریان داره و امید است که بتایم روز موفق شیم. البته تلاش های باید قسمت صلح هم ادامه پیدا میکنه، ولی صلح یک آرمان بزرگ است، یک آرمان عالی است. رسیدن به صلح کار دشوار است.
بله تشکر محترم آقای عزیزیار، شما خوش آمدین. سیب نظر شما را هم در مورد بگیریم، قسمی که آقای الکوزه هم پرسان کردن که اتر موارد به نفع کی است. اخبارهای مختلف به گوش شما میرسه که از یک طرف یا البته تایید هم نمیشه، مردم زیادتر صحبت میکنن، میگن استاد ربانی به سال بسیار زیاد نزدیک شده بود و بعضی ها میگن حتی به اندازه رسیده بود که بیزار شده بود از این موضوع، میخواست استعفا بکنه. نظر شما رو بگیریم سیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما آقای الکوزای و آقای نظر
مهربانیشم
و به وسیله سلام میفرستم به تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی و ضمناً میخوایم با استفاده از فرصت من به نوبت خود شهادت جانگداز استاد ربانی رهبر جهاد و مقاومت رئیس جمهور دولت مجاهدین و رئیس شورای عالی صلح و یک عالم بزرگ و دانشمند بزرگ جهان اسلام و کافه امت مسلمه و مردم افغانستان و مجاهدین افغانستان و به همه راهروان و همسنگرانش تسلیت و تبریک عرض میکنم. بدون شک که شهادت استاد ربانی زایه بزرگی برای افغانستان از جهات مختلف محسوب میشه و چرا یک شخصیت چند بودی بودند، مردم افغانستان در عرصه‌های مختلف میتونستن کمک بکنن با عنوان یک شخصیت جهادی، با عنوان یک عالم دین، با عنوان یک شخصیت سیاسی، با عنوان یک دانشمند. شرایط بسیار حساسی کنونی که افغانستان به صلح نیاز داره، افغانستان به وحدت ملی نیاز داره، افغانستان به تامین عدالت اجتماعی نیاز داره و شخصیت استاد ربانی در جهاد میتونست واقع شوه، ممت واقع شوه و کارگر بفته. بنابراین نبودشان زای کلان است و پر کردن از این کار ساده نیست. ما فکر میکنم که من هم جامعه جهانی، هم دولت افغانستان و همه کشورهای منطقه در قبال پالیسی مذاکره و پالیسی صلح و مفاهمه با مخالفین افغانستان، با طالبا، باید یک تجدید نظر داشته باشند. چرا کسایی که از این نفع میبرند از نبود استاد ربانی و شخصیتهای مثل استاد ربانی، اینا دشمنان مردم افغانستان هستند، دشمنان آزادی، استقلال، عزت، جهاد و اسلام هستند. بدون شک دست استخبارات منطقه، دست القاعده و تروریست‌های بین المللی در پشت سر این قضیه در همکاری با حلقات داخلی دخیل است و ما فکر میکنم که غیر از این که دشمنان مردم افغانستان از این نفع ببرن و ضرر از این متوجه مردم افغانستان باشه، یعنی با چیز کوچکی که میتونم عرض بکنم امی است.
و قاعد سب در دیر خلق سر دا پختنه دا و همیشه دا منگ سر پا خبرو که پا تلیفونونو که دا مطرح کردی چی دا دا سول دا علی شورا کارونه چی دی دا سی پرداغ نی کل کل دا فعالیتونه سی دا چی یو خوستاسی پالیسی چی آقی بانه کار کوا یو خبر ترسو پوری چی یعنی سی یو زی تا اونه رسی گی باید میڈیا تا یا خبری رسانی تا اونه ویل چی ولی پا مجموع که دیر مرموز فعالیتونه کی گی او آقی به نتیجه دایی چی تاسی دا دی کارپوهان و دا دی خلق و نظریات چون وانخ لی آقا دا سی یو شیر دا اوزی چی یا آقا سر دی سی او خیجی پا استلا او یا یاد سې شي چې دغه ځان پورې اوبام او چې وټړي دغه نتیجې دغه شې شي تاسو کده سې دغه شفافیت د خبرو په شکل د اشکالو خبری رسنوي ته راو باسي او یا شوشو کې چې د خبرو او پوهو کسانو نظریات هم پکې داخل کې چې دا د سولې عمله صحیح ده یا نه ده د کسانو سره خبرې خې دي یا نه دي منظور مې دا چې لږ وسط کور کوي بیا ورسته یو عملی اقدام وکړي نتیجه به فکر کوم خې پرې ارتباط غواړو ساسې نظر واورو چې دغه خبرې چې رواني وزګوره دا سړی تر اوسه پورې هیڅ نو خبر چې اسمت څوک دی اسمت راغی د اسلام آباد نه یا کوټې نه یا هر ځینه او پرې کې باید استخبارات داخل وي پرې کې باید د کورنیو چارو وزارت او هغه مهم کسان چې تاسې په اعتماد درلودلی یعنی داسې یو حالت راغلی وی چې دا سړی چڼ شوی وی پس لاغ نه ابل ورګور یو دوکاندار پیدا شو هغه بیا وروسته ترګرګ او کوم کوم ځینو پورې ورسېد ناټو ماټو دومر سره خبرې وکړلې وروسته داسې یو چندان شوی ونه خته ټول خلک د افغانستان دولت یې مینه ډسکریډیټ کړ او نړیواله ټولنه یې هغه د خیله معرفي کړله هدف دا دی چې داسې پاینده کې کوم پلان لري چې دا خبرې داسې شفافې شي او لږ خلک پکې داخل کړي صاحب کنه
بالکل الکوزای صاحب تاسې نظر او نقد چې د نورو په نمایندګۍ کوي دا بیخی په ځای دی اول خو هره پروسه چې پیل کېږي هغه په شروع کې چې هغه د ماضي نه لري داسې نه لکه یو وزارت چې یو چا له وسپارې یو جدید کاري او هغه ابتکار غواړي او نوی علت غواړي هغې کې ضرور یو فرصت په کاري چې پختګي پکې ری شي یو خو دا پروسه د ملي روغې جوړې یا د سولې دا د افغانستان د پالیسۍ یوه برخه ده او د بین المللي ټولنې د پالیسۍ یوه برخه ده او افغانستان کې د ملت زمونږ کارونه څو برخې لري یو داخل کې عامه پوهاوي په نوم باندې چې مسؤلیت ما سره دی چې افغانان د دې پروسې باندې پوه شي او هغه عکسعملونه چې د انفجار او انتحار نه ورته پیدا کېږي هغه موږ څه ناڅه داخګیري کو کنټرول یې کو بیرته دې تر شا ودرېږي دویم هغه ناراضه کسان چې هغه د افغانستان په داخل کې غرونو کې ځای په ځای پټ شوي د حوادث په نتیجه کې هغه بیرته سیمو ته رهي شي او هغه ځینې ورغول شي او بله د بین ګاونډي هیوادونو منطقې هیوادونو یعنی حمایت او د هغوی په جریان کې اچول چې دې دواړو برخو کې کار شوی اساسي بنیادي برخه چې دای مقدمه د هغې کارو ده هغه دا چې مصالح مخالفینو د قیادت سره تماس قایم شي بیا تفاهم وشي بیا مذاکرات ته آماده شي متاسفانه که موږ هر څومره ورو ورو ویلي دي او دا وازونه موږ جي کړي دي رئیس جمهور جي کړي دي او پیغامونه هم لیږلي دي اخبار د لارې نه رادو د لارې نه ستاسې د لارې نه یعنی موږ په دې نه موافق شوي چې د مصالح مخالفین نه د تماس په حد کې چې اول تماس دی تماس کې تفاهم دی د تفاهم کې قناعت وشو منتج کېږي مذاکراتو ته مذاکرات منتج کېږي توافقاتو ته او توافقات منتج کېږي د حالاتو تغیر ته تماس باندې موږ یعنی نه موافق شوي چې د قیادت سره موږ تماس قایم شي نو اوس چې موږ غږ کوو دا یو طرفه غږ دی هغه غره کې د انګۍ غږ دی که نه بیا ته موږ ته راځي نو زموږ داسې په محیط کې خو زموږ کنټرول نه دی که نه چې موږ وغواړو چې مذاکرات وکړو او جانب مقابل د هغې ته آمادګي ونه ښایي ادرس یې معلوم نه وي
تمرکز باید ونشي
د ازادۍ په څپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې وه اوس یې تاسې تکرار اورئ
رسول هستم شما را از کابل زحمت دادم
تشکر آقای رسول
اول سلام ادب خدمت شما دارم آقای ظریف ازدر و بعدا سلام های خدا خدمت همین دوستای میمان شما تقدیم میکنم من یک سوال دارم از این محترم میمانا این مورد سال یک طرفی که دولت افغانستان ایر اعلان کرده از روز که شورای سال جور شد و سال از طرف افغانستان اعلان شد چندین کسای از مجاهدین را ما میبینیم که اونا شهید میشن و بعدا میبینیم که بالاخره نوبت به علی ریشسفید بزرگوار رهبر جهاد و مقاومت مردم افغانستان و از همه مهمتر یکی از علمای نخبه وطن ما عالم دین ما به شهادت میرسه آیا این صلح سبب تباهی مردم افغانستان در اصل مجاهدین افغانستان نخواهد شد آیا ضرور نیست که این دولت فعلی جناب کرزی صاحب این پالیسی دولت خود در مقابل دشمنان از این وطن تغییر بده و دشمنان از این وطن عقل با مردم اعلان بداره و مردم بشناسه که دشمن وطن مردم همه بشناسه. اما چرا پالیسی از دولت ما همه قدر گنگ است؟
سوال تا نگرفتیم سیب زنده باشین. علمی سیب یادداشت کنین سوال یک.
بعدا اینا آقای کرزی با جناب استاد گفته بودن که شما باید اینا را ببینین و چهار وزیر هم که نمیخوان بگم، اما فعلا صوت آواز یک نفره که گفته پیشم سبوت دارم که چرا با جناب استاد زبانی هم نشین و هم صحبت و هم یارش است دمی باره، هم تمام رازای استاد است دوستش است بگه، چرا که شما معترق تلویزیون مشهدیم اینا گفتن چهار شو در کاخ ریاست جمهوری بود چهار از پیش چهار تا وزیر اگنا اگنتاری آم بودن، چرا آقای کرزی ندارن، چرا چهار تا وزیر ندارن، چرا چهار تا نفر دیگر ندارن؟
سوال شما فهمیده شد. خب یک تلفن گرم باز جواب بدن آقای علمی. بله شنونده عزیز،
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
و عرض سلام صبح خدمت شما نو و میمونان برنامه تقدیم است. اگه اجازه باشه ما ملاقه گرفتم سایی پر می صحبت های دوستار موشگافی کریم، یک سوال از آقای علمی دارم یک سوال از آقای قاضی اوقات.
بله بفرمایید صبح.
البته در قدم اول صاحب ما تسلیت خود را برای فامیل استاد محترم برانالدین ربانی، دوستان ربانی، مجاهدین هم قطارانش و ملت مردم افغانستان صاحب تسلیت میگم و یه عمل بی‌شرمانه تمدن ستیزای قرن 21 صاحب تقبیه میکنیم. آقای که ما تلاش‌های جدی داریم به صلح، پروسی صلح یک پروسی ناکام است. فقط اینا ای اشخاص و افراد صاحب از موترها استفاده میکنه، از 80 میلیون پول استفاده میکنه، آدرس از یا معلوم نیست که با کیسه اینا سلام میکنه. امیدوارم که آقای کرزی زورش که به سنگ نمیرسن ماچ کنه، یک نفر دیگه را بونه که ملت نجات بیافت.
دوستانو تاسید آزادی پسپو که در موجه دیگه پناهونه ورده بحث موضوع داده چې د خاغلی برهان الدین ربانی قتل بعد سولې په عملی څاغي زوکړی او د چاله خوانه د قتل رسیدله. په دې ارتباط خبرې کیږي د کابل پسړیو کې محترم ملمانه دي د سولې د عالی شورا غړی خاغلی قاضی محمد امین وقاد، د مشرانو جرګې لومړی مرستیال خاغلی محمد عالم ازدیار، او د جمهور ریاست د ویان د دفتر مرستیال خاغلی حامد علمی.
بله خوب واضح گفتین. بله. علمی صاحب خوب بفرمایید، نوبت شما سمی سوالا رو کوتاه کوتاه جواب بدین که
بله دیگه شنونده. بله کوتاه کوتاه جواب میدم. من صاحب سوالی به ترتیب آقای رسول از کابل و هرات و دوست آخره ما که نامش فراموش کردیم و نگرفتیم سوالا رو متا ساختن. میخوام اولی بگم که دوست ما که از هرات زنگ زن و گفتن که گویا انتحاری کس به نام اسمت الله در کاخ ریاست جمهوری بوده، اگر حقیقت نداره اونها در میهمانخانه که از میهمانخانه شورای عالی صلح بوده در کاخ ریاست جمهوری. دوم میگفتن که مسئله که آیا دوست ما از کابل زنگ زن، گفتن که آیا صلح به تبایی نمی انجامه. ما برعکس فکر میکنیم، میگه صلح باعث آسودگی و آرامی ملت افغانستان است، به خاطر دادن صلح باید قربانی بدیم. البته تلاشای حکومت، تلاشای دولت به خاطر آوردن صلح ادامه پیدا میکنه، اما نحوه کوشش تغییر میکنه. نحوه کوشش ما بعد از این حادثه تغییر میکنه. ما ببینیم که چطور میتونیم نحوه و شیوه تلاشای خود بازنگری کنیم و چی راهی را در پیش بگیریم تا به صلح بیانجامه. در قسمت ای که این شخصی که انتحاری چطور به داخل خانه استاد رفت، البته طبعا شایعات زیادی بود، ولی کسانی که در حادثه بودند، در محل حادثه بودند و گزارش های نشر کردند و امروز از طریق مطبوعات نشر شد، گفته میشه که گویا شخص داخل خانه استاد شده. و البته در اینجا همه ما باید اعتراف کنیم که یک اشتباه بزرگ از طرف همه ما رخ داد و بیشتر کسانی که مسئولیت امنیت جناب استاد به عهده داشتن باید بپذیرن و پذیرفتم که اونها سهو کردن، اشتباه کردن که تلاشی کردن یا نکردن، ولی نتونستن که نظر به عرف و عنات مردم افغانستان نتونستن که یا نخواستن که لنگی شخصی که انتحاری را تلاشی کردن. البته چیز مهمی که پیش ما ایست که ببینین دو طرف قضیه کیست. یک طرف یک پیرمرد روحانی و رئیس جمهور از بک افغانستان با مجرد که میشنوه که صلح کسی برای صلح میایه، سفر خود ناتمام میندازه، میایه آزر میشه که تو شخص ببینه و اینی تلاش و علاقه و دلچسپی علاقمندی و دینی که از مردم افغانستان بالاش بود او رو به چی شایستگی انجام میده و در راه صلح خود قربان میکنه. طرف دیگه دشمن وحشی که به بانه صلح میاد، به بانه پیغام میاره و به بانه ازیک میاد که گویا رهبر ببینم، بو نه تنها پیام آور صلح است بلکه در دستار خود که دستار شرف و عزت مردم افغانستان است، او مواد منفجره جابجا میکنه و شخصی که واقعا صلح به کشور خود میخواد او را از بین میبره. تفاوت اخلاق در کجاست؟ تفاوت دیدگاه در کجاست؟ رئیس جمهور از بقیه افغانستان قربانی صلح شد
بل.
و دشمن افغانستان
علمی شد.
خب
علمی شد امینجک خاطرنشان بسازم که یک شنونده ما پرسان کرد که یک تعریف از دشمن نیست. این دشمن کیست؟ یکیم طرف طالبان غیر ایمیل و گپا روان کده میرن که ما این کار نکدیم، ولی اگر او هم مثلا احیانا راست بگوی نکدن کیست این طرف؟
در این قسمت اجازه در این قسمت هم شما هم ما باید جدی باید برخورد کنیم. شخصی که با مجرد که حادثه رخ میده یک ساعت یک نیم ساعت بعدش یکی از سخنگویان طالبان به یکی از آژانس‌های خبری زنگ میزنه و مسئولیت میگیره.
بله.
یکی دومی که پس اگر این کار نکردن ای چرا تقبیح نمیکنن، واضح نمیگن شخص به نام که حامل پیام بوده به نام اسمت الله، در اول کسی بوده به نام وحید الله که آمده از پیش شخص به نام عنایت الله مخدوم که گویا این حامل پیام است و اسناد و شواهد پیش ما است فعلا که در امروز رسیده، اسناد و شواهد و اسناد صوتی و تصویری که پیش ماست، پیش نیروهای امنیتی و نیروهای استخباراتی ماست، دقیقاً و 100% به اثبات میرسند که همین شمارهای تلفنشون که ثبت شده که اینها کسانی بودند که از طرف طالبان آمدند، ولی که در عقبی دست کدام کشور خارجی یا سازمان استخباراتی است نیروهای امنیتی ما روش کار میکنند تا بدانند
آیا شاید
کار بتوان یا نتوان.
علمی سب
ولی
او بخیسم یا خبر معذرت غوانم چون ارتباط داری گوری خاغله احمد شاه مسعود مجاهدین و قومندان هغه پم دغه سیو حادثه کې ترور شو ورپسې د قنده د کرزی سیو ورو راخو چې کورنې مسله و د شاروال د کابل په دالو لنګوټه کې هغه دغه سورته سړی به مخه واغه والو لوزول شو د امنی قومندان وګونی او وخت د قنده نور حادثات داوود داوود دلته په شمالي کې په خار کې شهید شو ان دا خو نوې خبره نه وه دغه د لونګۍ دپاره خو اوس موږ خپل دغه رادیو ته چې راوځو یو درې ځای تلاشي کیږو هغیز نه که رئیس جمهور راځي او که عادي یو مامور وي او کاتب وي د دغه ځای نه تیریږي هلته ګوري چې که شی پکې چمچوم کوي او دستي کمربند هم در باندې خلاصوي میدان هوایي ته چې موږ تاسو ځو یو 15 ځای خو حتی کمربندونه په خلکو خلاصوي بوټانه په موږ بخښنه غواړم یو ماشین څومره قیمت لري یو ماشین نه درلودل چې دا سړی ورور راشه ماشین نه تیر شه
پدې کې اول خموول په اول کې چې موږ نه یو صحه شوې ده پدې کې موږ اعتراف کوو
سړی لار نو اوس پس ورسته
دې نه پدې کې هیڅوک پدې کې برات نشي اخستای خصوصا هغه کسان چې د جناب استاد مرحوم د استاد شهید د امنیتي مسولینو پدې کې موږ هم قانیو خلکو موږ سره قانات کی او پدې کې هیڅ شک نشته چې پدې کې یو سهلنګوري لوی سهلنګوي شوی ده او متاسفانه دا کار وشو پدې کې انځه ده زما دا خبرې پدې مان نه چې موږ غواړو چې ځان برابر د مخلو یا ځان بیگونه
وو آینده فکر کوي چې آینده فکر کوي چې
هر یو چې بخپل چې د سولې شورا پکې مسول دی سیده حکومت پکې مسول دی امنیتي موږ چې پدې کې څوک سم مسولیت دی د خپل حساب دی غیر
پدې کې پونتا مين چې یګ ایراد از علمی سه ال رئیس جمهور شما چون نزدیک هستین در آن بودین که شما رئیس جمهور چه فکر میگن؟ حالا مسئله ایست که کسایی که ملامت از کلش میگن بخشیده میشد، حتی دکتر سیو عبدالله با ما در مصاحبه خود گفت که تعداد زیاد نفرها که وصلا دستگیر میشن اونا را آزاد میکنن دیگه، حالا یک مسئول جزا دادن مسئلهش تره میشه یا نمیشه اینجا؟
خب این مسئله را ببینید بقیه سادگی نیست که گویا شخصی که گرفتار میشه این شخص رها میشه، بین چون این چیز نیست. کسانی که خب شما شاید بدن که چند از نهادی که اطفال خردسال بودن و اکثرشان فریب خورده بودن، اکثرشان کسانی بودن که به زور یا جبر یا به نحو دیگی تهدید و یا بیشتر باید فریب
خب خب برای علمی سب خب عظیم منظورم یک چیزی بود بعدا صحبت میکنیم خب در پروگرام های آینده منتها مثلا مال وزیر صاحب داخله مسئول درجه اول دهی باید حساب شده و مثلا رئیس امنیت ملی اینا برطرف میشه نمیشه از این نقطه نظر چی فکر میکنه؟
خب ما جریانه که جریانه که رخ داده و این مسئله اگر خب وقت کافی هم نیست که به شما لازم هم نیست که همش از طریق رادیو بتونید که چی در کجا اشتباه بوده.
بله.
خب ولی مسئله بوده که تا اندازه زیاده شورای عالی صلح حقشان هم است، شورای عالی صلح کارهای خوده و فعالیت‌ها و ارتباطاتشان مستقلانه، به خاطر ما در اول که شورای عالی صلح از ایجاد شد شرط چی بود که اینها مستقلانه صلاحیت عام و تام داشتن تا با هر کی که می‌خواهند در هر شرایطی که دیدار کنند، ملاقات کنند، ارتباط داشته باشند، صرف نظر از اینکه نیروهای امنیتی در جریان بگذارند نگذارند. یعنی شرط بود و در روی از این اساس این شخصی که آمده و در کابل بوده متاسفانه مقامات امنیتی ما اطلاع نداشتن و یا شورای عالی صلح نظر به اصول بود، نظر به توافقی که صورت گرفته بود، اونا مقامات امنیتی ما در جریان نگذاشتن. البته به پروگرام از در برنامه از کابل احترام است، به خاطر که چون توافقات صورت گرفته بود و توافقات موجود بود میان شورای عالی صلح و نیروهای امنیتی ما. من پیشا گفتم که بله تلاشای ما جریان بره ولی در نحوه کوشش ما تغییر وارد میشه. نحوه کوشش ما تغییر وارد میشه که فکر میکنم که این مسئله بیشتر میده که اگر حلاجی شد سوال دوستان جواب داده خواهد شد.
تشکر سب غورو یزدیار سب نم پختنو که یزدیار سب داغا محکمه یادانو را وقات سب نم اگر پختنو کرده دا اکثریت و رسپانو دا خبری کردی چی تراغی پوری چی دا اسلام آباد پا دی خبرو که دخیل نوی یا پا دی بان فشار وارد نشی جدی چی دا سولی یا پخلاین پا پروگرام که همکاری و گلی و عملن او صادقانه برخه وانه خلی په افغانستان که هیڅ کله سوله نه راځي. غواړو استاد نظر مو ورو چا دا تر کومه هده پورې دا خبره اته ځین اخبارونو لیکلي چې د سولې ټوله لار اسلام آباد ته تللی دي.
به خیر باشه جناب الکوزای صاحب، فرموده شما کاملا دقیق است. ما قبل از اینکه به این سوالتون پاسخ بدم، ما میخوایم که نقطه نظرات کوتاه پیرامون سه سوال و نظریاتی که سه برادر ما داشتن عرض بکنم. ما کاملا موافق هستم، باید در پالیسی مفاهمه و مذاکره و صلح دولت افغانستان تجدید نظر کلی شود. تا اکنون ای پالیسی بسیار روشن نیست، واضح نیست، نقاط مبهم بسیار زیاد داره. در این زمان که شورای عالی صلح بر رهبری استاد ربانی تشکیل شده بود، مذاکرات دیگه در داخل ارک جریان داشت، در رابطه مذاکرات دیگه در کشورهای اروپایی جریان داشت که استاد ربانی و اعضای شورای عالی صلح از این خبر نبودند و یا ای که بسیار قسمی خبر می شدند در آخر خبر می شدند. نقاط مبهم داره به صورت کلی قضیه. موضوع دوم که دشمن با شهادت رساندن شخصیت هایی که شما پیشتر نام بردین و بخصوص با شهادت رساندن جناب استاد ربانی کاملا به موقف خود روشن کردن که اینا پاسخ رد میتن و آغوش دولت افغانستان و مردم افغانستان که برای آشتی به سوی مخالفین دست دراز کردن و آغوش باز کردن، ایره با شهادت اشخاص و بخصوص ببینن وقتی که خون یک انسان به زمین میریزه و خون یک مسلمان به زمین میریزه عرش خدا به لرزه در میاد، چه برسه که یک مجاهد به شهادت میرسونن، رهبر مجاهدین و یک مسلمانی که فکری اندیشوی و عقیدهی مسلمان است و در سطح جهان مطرح است. به این اساس این تجدید نظر کلی نیاز داره. مردم افغانستان در این قسمت سوالای زیادی دارند و باید دولت افغانستان پاسخ بده. مسئله دوم بود داخلی قضیه است. بود داخلی قضیه را که برادر ما از هرات گفتن واقعا یک چیز قابل توجیه است. چطور یک شخص ناشناخته را مسئولین درجه دوم بعد از استاد ربانی، آقای استانکزای رئیس شورای عالی صلح است، آقای واحدیار عضو 70 نفری شورای عالی صلح است، اینا شخص ناشناخته را چطور در مهمانخانه نگاه میکنن و بعد از او را به خانه استاد ربانی
میارن؟
وقتی که با محافظین استاد ربانی ببین، ما بخوام که شما اجازه بدین.
خب هم درته بعد چون مخک علمی سبو ول چه داد سول د عالی شورا پرنسيبو او موافقه و چې هر څوک چې دوی را ولی او د هڅه سره خبرې کوي.
منظور ما همی است جناب الکوزای صاحب، منظور ما همی است که بود داخلی داره. به این خاطر ما سوال من متوجه امی اعضای کمیسیون صلح هست که چطور یک آدم ناشناخته را بدون ازی که ایره چک بکنن، چک امنیتی بکنن، چک فیزیکی بکنن، ایره به داخل خونه استاد ربانی میرن؟ از کجا ایره شناخته بودن؟ این کدام قماندان طالبا بود؟ این کدام شخصیت سرشناس از این وطن بود که ایره آوردن؟ این باید تحقیق شوه و ارگانهای کشفی افغانستان مسئول درجه یک دارن. استخبارات افغانستان باید در این قضیه این شخص که از کویته پاکستان حرکت میکنه، از پشاور حرکت میکنه، داخل افغانستان میایه، یه جا به جا میشه، این بدون در نظر داشت از او تفاهم، مسئولیت امنیت مردم افغانستان به این نهادهای امنیتی معلوم است. به این اساس ما جدا این قضیه را قابل سوال میدانم و باید تجدید نظر شود. میایم سر از این که متوجه سوال شما را میخوام پاسخ بدم. استاد ربونی و شورای عالی صلح هم به این مفکوره بودن و به این مفکوره هستن که منابعی که جنگ در افغانستان تمویل میکنن کی هستن، کسایی که در افغانستان مداخله میکنن کی هستن، کسایی که طالبان را سازماندهی میکنن کی هستن، و به می دلیل بوده که یا اولین سفر خود به پاکستان انجام دادن و اینا با رهبرای پاکستان، چه رهبرای سیاسیش و چه رهبرای دینی و اجتماعی پاکستان، اینا ملاقات داشتن.
طوری
که پیشتر جناب قاضی صاحب گفت، قاضی صاحب گفت که ما با وزیر داخلش، دفاعش، صدر اعظمش، رئیس امنیتش با اینا ملاقات داشتیم و ما به این یقین بودیم و به این فکر هستیم که
او موږ تاسو ډیر وخت لرو په د خبرونه په دوهم برخه مونږ ته دا چون علمی سبزی او بل ډیر عاجل کار لري غوړو د دې نظریات وورو به موږ تاسو په دې باندې ډیر وخت لرو چې بحث وکړو.
خلاص د جنبندې کړئ علمی سبزی. بله علمی سبزی بفهمه.
بله خب حرفایی که جناب ازدیا زدن تقریبا با همش موافق هستم، ولی به هر حال تکرار میکنم که یک بازنگری ضرورت داره. بازنگری اول فعلا مسئله مهمتری پیش ما فعلا تدفین استاد و مراسم به حق سپاری استاد است. زمانی که سپری شد طبعا روی مسئله صحبت خواهد شد، با بزرگای کشور مشوره خواهد شد. این مسئله است. در قسمت مسائل امنیتی هم طبعا در شیوه، در پالیسی و بالاخره در عمل کرده شورای عالی صلح و حکومت، رابطه حکومت با شورای عالی صلح، رابطه ارگان امنیتی ما با شورای عالی صلح، تغییرات باید هم به و میایم. چیز دیگری که میخوایم خدمت شما است، شما خودم به هموطنان و همشهریان شهر کابل عرض کنم است که به خاطر تنظیم و ترتیب و هرچی بیشتر و شکوهمندی هرچی خوبتر و بهتر مراسم به خاک سپاری استاد شهید، از تمام همشهریان محترم و گرامی شهر کابل احتمال تقاضا می‌نمیم تا حد امکان از عبور و مرور به جاده احمد شاه مسعود شهید، ساحت وزیر اکبر خان، شهر نو، شیربر و اطراف قصر ریاست جمهوری در روز جمعه، یعنی تا حد امکان خودداری کنند. اینم از طریق شما برز مردم شهر کابل رساندم. مسئله دیگه که هست که طبعا چطور که اشاره شد و دوستم از هرات سوال کرد، طالبان عوامل داخلی سن یا فاکتور داخلی سن، فاکتور خارجی ما متعقل هستیم، اسناد داریم، شواهد داریم که بعضی از سازمان‌های استخباراتی منطقه و سازمان‌های استخباراتی کشورهای همسایه در این مسئله نقش دارند و بارها خواسته ما این بوده، چی با مقامات ایالات متحده آمریکا، با مقامات ناتو، با سایر کشورها تماس گرفتیم، گفتیم به خاطر از بین بردن این مسئله، به خاطر از بین بردن تروریسم، باید به پایگاه‌ها، مراکز تربیتی، مراکز اکمالاتی توریست ها توجه شود. ولی صلح، تلاش‌های صلح بهان افرادی که میخواین به دولت بیاین، میخواین به جامعه بیاین، میخواین به زندگی عادی شروع کنید، ادامه خواهد داشت. در شیوه و پالیسی تغییری میآید، ولی تلاش ها با جیان پیدا میکنه. راه صلح راه دشوار است، رسیدن به او کار آسان نیست، قربانی میخواه، ولی شهادت استاد یک شهادت، یک زایه جبران ناپذیر است که ما با ما شخص مانند استاد در جامعه خود پیدا کردنش که بسیار برام مشکل است، دوباره به حد زیاد مشکل است، نه تنها به دولت بلکه به جامعه افغانستان به حد زیاد مشکل است. شخص با او کیفیت با او اخلاق و با او گذشته که جناب استاد داشتن، ما نیاز کسی دیگه به جو پیدا کنیم و بتونیم که پلیس سر را پیش بریم، ولی پلیس سر را باید پیش بریم به خاطر نجات مردم ما از جنگ. فکر می کنم مسئله است که
یا تنظیم نه کوم بخنادی را وردم دا خو، یعنی فکر کوم دا افغانستان ټول خلق په دې خبره شاید خبر وي، او چون د مسلکی مقررات په نظر کې نیسو، خپل نظر نشو ویلای، کوشش کوم چې د دوستانو ساسي نظریات منعکس کو، ولی ټول خلق په دې پوهیږي چې ایسای د پاکستان د افغانستان په مسایلو کې ډیر عمیق ده، او دوی تر ډیر حد پورې په دې مسله کې نه دخیل دي، او هر کار چې کیږي نه دوی پکې په کوغړو کوونو غړو لاس لري پکې، نه موږ تاسو کې وایو کې وینو وایو په دې مسله کې. مملکت تاسو اشاره وکړه چې بهرنۍ کړي دي، خو شف شف نه شفتالو راسن وایي چې مثال دوی پکې لاس لري، او پاینده کې تاسو دوی سره څه معاملې کوي. د امریکا دغه د اسناد پراته دي دلته، د پنیتام ویل دي، د امریکا د سی آی ایم شرو نورو، د بهرنۍ چارو د وزارت چارواکو دوی وایي چې مثال پاکستان باید د نظام اصلاح کی، او د په افغانستان کې د حقانی د شبکینم لاس واخلی، او نور مسائل. یعنی تاسو څه پالیسی لري چې څه ډول برخورد باید وکړي د دې سره؟
خبره پدې کې ده چې کوم ځای په چزمو وسرسېږي، کوم ځای په چزمو غک رسېږي. مونږ ویلی دی بار بار ویلو په داسې مجلس داسې ملاقات داسې کانفرنس نشته چې مونږ خپل غږ د افغانستان د ولس غږ د افغانستان د خلکو غږ مونږ جکړی نه وي. مونږ دا واضح وایو چې د افغانستان تروریزم د افغانستان به کلو باندو کنه دی، بلکې د تروریزم مراکز د سرحد نه هاخوا دی او هغه باید توجه وشي. تروریزم مرکز او مرکزون باید لمازه لاش
که سره اوخ اخیری او ټوخم د سره وکړه. قاضی صاحب قدم خبر ده په دا وخت کې د سرشی بازار کې یو ډیر د یو جنگیرک سره او دا نو یو سپینګری او مشر خان ملک هغه وخت کې توفنګچا چا سره نه و. دا د داوود خان په وخت کې سلا ګرځیدل ګرځول منو، خو خلاصه ده سره په شخړه کې شو او دا لکه را چپکر د پاسه به د توفنګچا یې خو ویل وس په در باندې ویل ډز وکم هغه چون پوی ده د لاندې نور نه غو ویل یې خې دې تماشه ډز خو پینې شي کوله. نو تاسو سره د ناتو د امریکا جرمنی دا د ټوله دنیا در سره د درې څلور مملکت ولې یو د یو جدي عمل لکوي صاحب چې هغه خلک لګويریږي، یعنی پوښي چې تاسو داس کولای شي هغه پوښي چې داس کولای شي بیا ولکه هغه مداخله وکي خلک د سزان خو زوي صاحب څنګه
مو خزان خو زو خو کاش که مونږ صدا توانایی نظامی توانایی کاش که مونږ صدا وانایی
دیرم مننه فانو لمونږ صدا پاتشوی دخبرونه پا دو عمره که هم دقا بحث دو عمره که
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدنی